Da, mașal radio, da.
په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ مو دوه 19 پروګرامونه در تراوړي د مشال رادیوي مجله او سر خبرونه بالا اسرا علم محمد داو.
رومبے د مهم خبرونو سرټکی عوامي نشل پاټې د پاکستان کونو چارو وزیر د سرګدونو فرزد ل پیښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله برتا اخستی. د ایران بانو چارو وزیر جواد ظریف په نن په دورځنی سفر د پاکستان دوره کوي. امریکایي څارنوال وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پوټونو کې د بې ځایګیو د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. اوس خبرونو تفصیل. عوامي نشل پاټۍ د پاکستان کونو چارو وزیر د څرګندونو پر ضد له پیښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستې ده. د ګوند پریکړه له هغه وروسته کړې چې کله اعجاز شاو د واکمن ګوند ترک انصاف نور مشران پرون په پیښور کې د ان پی مرکزي دفتر ته ورغلل. تر دې وروسته د دواړو ګوندونو مشرانو له خبریالانو سره خبرې وکړې. پر دې موقع د عوامي نشل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میاپت خار حسین وویل د کونو چارو وزیر اعجاز شاه وضاحت وکړ چې هغه دا څرګندونې په دې تناظر کې نه وې کړې او که بیا هم د ان پی زړه ازار شوی وي نو دې بخنه غواړي. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د اعجاز شاه داسې یو ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړی مسلم لیگ نواز ته یو ډول دړکه ورکوي چې پر پوځ دې تنقید نه کوي او زیاتوي چې د عوامي نشل ګوند غړي هم ځکه ووجل شول چې هغو د ترګرو وسلوالو طالبانو مخالفت کاوه. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته عوامي نشل ګوند سخت غبرګون وښود او د اعجاز شاه د استعفا او د رښتیا معلومولو کمیشن د جوړولو غوښتنه یې وکړه او د نومبر پر 11 نیټه د کونو چارو د وزیر پر ضد اسلام آباد ته د لاریون اعلان وکړ. ان پی وای چې د ترګریز جګړې پر مهال یې تر زرو زیات غړي وجل شوي. د زیاتره وجنو زموري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د ایران بانو چارو وزیر جواد ظریف په نن په دورځنی سفر د پاکستان په دوره ځي. جواد ظریف بیګا نا وخته په خپل ټویټ کې لیکلی دی چې د پاکستان له بانو چارو وزیر شاهد قریشي پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سبا نن په دوه اړخیزه مسلو سیمه ییزو ستونزو خبرې کوي. جواد ظریف پر داسې وخت د پاکستان په سفر ځي چې په امریکا کې د نومبر په درېمه د ولسمشر انتخابات ترسره شول او په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. پاکستان پوځ د ریټایر کیپټن صفدر د گرفتاری پر پیښه د سند پولیسو د مشر په تحفظاتو تحقیقات بشپړ کړي او اړوند چارواکي یې له ورسپارل شوو کارونو لرې کړي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تحقیقات یې د پوځ د مشر په امر کړي. د دوی په خبره د ضبط اخلاقو خلاف ورزي کوونکو افسرانو خلاف کاروایی به په پوځي مرکز کې کیږي. خبر پاڼه زیاتوي د افسرانو د عامه افکارو د فشار په رد عمل کې جذباتي رد عمل ښودلې وو. د مسلم لیگ نون غړی او پخوانی کیپټن صفدر د اکتوبر پر 13 په کراچۍ کې د پی ڈی ایم تر شوي جلسې وروسته په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی وو چې خپل میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلي وو چې نیم پوځي ځواک رینجر د سند پولیسو مشر په زوره وړی وو او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاري کړی وو. امریکایي څارنوال ویلیام بار وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پوټونو کې د بې ضابطګیو د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د دې ادعاو په ملاتړ کې څه ثبوتونه نشته چې د پراخه درغلیو له کبله هغه د ډیموکرات ګوند جو بایډن ته انتخابات وبایلل. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د 12 نومبر 9 یاداشت ته په ځواب کې د انصاف وزارت د الیکشن جرمونو څانګې مشر په یو داخلي ایمیل کې اعلان کړی چې د نوو پالیسیو او د دې د اغیزې تر لوستو وروسته له دندې استعفا ورکوي. بار چې د ټرمپ نږدې ملاتړی دی د ناکېدنو او ډیموکراټانو لخوا په دې تورن دی چې څو وارې یې د خپلې دورې پر مهال د انصاف نظام سیاسي کړی دی. د بایدن کمپاین چلوونکي وایي بار د درغلیو په اړه د ټرمپ هغه تورونو ته هوا ورکوي چې لا ثابت شوي نه دي. د بایدن مشر سلاکار با باور ویلي چې ولسمشر او د هغه وکیلان هر ورځ دا قسمه ناکامه اداوي کوي ځکه چې عدالتونه یو په بل پسې د دوی کیسونه نه قبلوي. د ټرمپ انتظامی په انصاف وزارت غږ کړی چې د درغلیو اداو پلټنې وکړي او د ټرمپ کمپاین کوونکو په یو شمیر ایالتونو کې د قانوني کاروایي لپاره کیسونه جمع کړي. ججانو په میشیګن او جارجیا کې دغه کیسونه مسترد کړي او د پوهانو په اند ډېر لږ امکانات دي چې د ټرمپ قانوني هلې ځلې به د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. بار په خپل لیک کې پر دې خبره ټینګار کړی چې د بایدن لخوا په ګټل شو انتخاباتو کې د انصاف وزارت لخوا د درغلیو کیسونو په اړه ضروري ثبوتونه نه دي موندل شوي، خو نوموړي هغه مخکینی محدودیتونه لري کړي دي کوم چې پاخي سانوالان د دا قسمه پلټنو له کولو منع کوي ځکه چې اکثر دا قسمه پلټنې ایالتونه خپله کوي. دو تر دې مهال مشال خبرونه
مولا اسرا علم مومند واوریدل. اوس 19 پروگرام د مشال ریډیوي مجله درته ورو ادا خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګلون اوریدونکو سلامونه مې ومنه. دا ونه د افغانستان د یو ځوان لیکوال شاعر ژباړن او خبریال سره دغه پر ژوند او کار خبرې کوو. زبیح الله ایمان ویش کلند د افغانستان د وردګو ولایت د سید آباد کلی سره تعلق لري. ادبیات یې په کابل پوهنتون کې لوستي. ناسته پاسته د بهیرونو له شاعرانو سره ده او د ساهو ادب د تخلیق مینوال دی. موږ ورسره د مشال رادیوی مجلې لپاره خبرې کړې دي. په سر کې هغه د ځان په اړه یو څه معلومات ترکوي.
وردګ ولایت کې ملمړنۍ زده کړې کړې سید آباد ولسوالۍ کې د موږ کلی ښوونځي چې انصار المؤمنین په نامه و. بیا وروسته په لسم ټولګي کې کابل ته راغلی یم. د غلام محمد غبار عالي لیسه مې لوستې ده. د 1902 د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون ژبه ادبیات پوهنځی پښتو څانګې ته بریالی شوی یم. او په 1905 کال کې له ادبیات پوهنځی څخه فارغ یم. تر اوسه پورې خو د چا په برخه کې داسې خاص نه د شعر په برخه کې نه د نثر په برخه کې چاپي آثار نه لرم. شعرونه مې زښته ډېر لیکلي دي. تقریبا که د چا په هغه ته شي یو ښه برابر کتاب کېږي چې تقریبا 300-350 مخیز کتاب وي. نو لیکنې مې هم ډېرې کړې دي. د ټولنیزو برخو کې مې لیکنې کړې، ادبیاتو په برخه کې، په سیاسي برخه کې، دغه تر څنګ د ژباړې برخه کې هم. مثلا د پوهنتون دوره کې د ژباړې برخه کې ډېر کار کړم. تقریبا هر ورځ به داسې تلل چې لس مخه او 12 مخه ژباړه به موږ کوله.
نو زبیح الله ایمان صاحب، تاسو شعر لیکئ، دا راته وایي چې د سید آبادو ښکلې سیمې تاسو له شعر سره آشنا کړئ، که د کابل پوهنتون د ادبیاتو ښوونځي او که د کابل ادبي بهیرونو.
بله، ما شعر تقریبا د شعر او د لیکلو سره مې هم د مکتب د دورې نه ښوونځي دورې نه علاقه وه. همغلته هم په کله چې په کلي کې وم، په وطن کې وم، شعرونه مې ډېر اورېدل، ترانه او په ممکن د لومړي شعرونه چې ما ډېر ولوستل د درویش درانی صاحب کتابونه زما لاسته راغلل. همهلته وطن ته به زما مشروع راوړل. نو هغلته مې هم د شعر سره علاقه وه. ما هلته مې لیکلی نه شوی. کله چې په اتم سیم کې وم، زه کابل ته د درس لپاره راغلی وم. د ژمی موږ دلته درسونه ویل. د لومړی شعر ما ولیکه، افغان ادبي بهیر ته لاړم. هلته ما ونه شوی ویلی، یو رقم تاثیر او دغه شعان باندې و، نو نه شوی مې کولی چې جک شم. کله چې پوهنتون دورې ته راغلم، نو د شعر او لیکلو سره مې مخکې علاقه وه. بیا مې پوهنتون په دوره کې شعر و شاعرۍ ته مخه کړله او ادبي بهیرونو ته لاړم. په خپله کابل پوهنتون کې موږ ادبي بهیر جوړ کړله. نور د فرهنګي ملګري م سره راشه درشه وه. رسنیو ته لاړلو، شمشاد او آزادۍ رادیو ته، نور رسنیو ته چې هغوی ادبي پروګرامونه درلودل، هلته مرکې وکړلې. بیا همدا جرات یې راکړه چې خپل شعر هم پکې ولولم او شعر و شاعرۍ سره مې نور علاقه هم زیاته شي، خلکو تشویق هم کړم چې ته کولی شي شعر ولیکې. نو د شعر د پیل هغه چې وه، هغه د پوهنتون د دورې نه ما پیل کړی دی. تقریبا چې تقالو ته رسیږي چې شعر او شاعری کوم او ادبي ناستو ډیر تاثیر شي پکړه دی غاز مسله د خپل ملګرو تشویق او رسنوي د لارې پر هنګي او ادبي پروګرامونو کې ګډون وشي زه شعر نور هم وسه سوالم او ما وغوښتل چې شعر نور هم ولیکم
ځنی خلک چې لږه ډیره شاعری وکړي زره تلوسوي چې کتاب چاپ شي ځنی نور بیا د عمر پروسته یو شی بو کې خپل کتاب چاپوي لکه د کرام الله ګران مثال به راوخلو چې خپل کتاب کله چاپونو د عمر روسته شی به وی لاوه او یو کله عمر اوخته ستاسو په خیال د کتاب د چاپولو لپاره خو عمر کوم یو دی
په دې برخه زما نظر خدا دی چې انسان باید خپل ذهنی تخلیک چې کوم کا هغه باید په خپل عمر کې دی ټولن ته وړاندې شي یعنی ډېر ونس په مول شي چې بیا وروسته هغه فکر او هغه ذهن چې په کله سړی په اویا کلنۍ یا په 50 کلنۍ کې لري هغه په ځوانۍ کې هغه عمر یا هغه ذهنیت یا هغه تخلیق دی سره تفاوت لري نو که سړی وکولای شي په د خپل مثلا 10 کلنۍ 15 کلنۍ 30 کلنۍ پورې خپل فکر ټولن ته وړاندې کړي دا به ډېر ښه وي ځکه په دې وخت کې انسان شوخ طبیعت او شوخ مزاج وي او ډېر لیدین کو اوریدین کې پیدا کول شي او پیدا کوي نو زما نظر دا دی چې په خپل تقریبا مثلا لاس کال وروسته که سړی یو کتاب وکول شي یا دوه کتاب وکول شي چاپ کړي نو په خپل وخت کې ټولن ته وړاندې کې دا به ډېره کوي په دې کې کوم هغه خاص هغه نشته ځنه خلک رښتیا هم کوي لکه اکرام الله ګران صاحب چې هغه تقریبا دا شاعري ټوله په اخره کار نه چاپ کړه یا مثلا نورم زنداسي موږ ملګری شته دلته په کابل کې مثلا یو سینه چاپوي یا وای چې زه په اخر د عمر کې چاپوم مو یو ملګری دی زبیا یار هغه یو ډېر ښه پوخ شعر لیکي تقریبا د نوی ځوانانو کې په کال دا ډېر ښه شعر لیکي عطا نور استادانو هغه ورته وای چې بیخي د غنی خان صاحب کو دی لایق صاحب په لار رواني نو موږ بیا هغه ورته دائم د منډه جنجال ورسره وشي ته باید کتاب هم دغه اوس وخت چاپ کړي نو باید هغه خپل فکر چې دی هغه په خپل وخت کې ټولن ته وړاندې شي ټولن نه خزم ځنه وکاو اقلا ټولن کې مؤثر تمام شي اند فکرونه پر روښانتیا کې او د خلکو په بیداری کې ځکه د شعر او هنر او د ادبیات چې د ټول عموم کې دغه لپاره دی چې ټولن را بیدار کړي ټولن او خیار کړي ټولن ته هغه څه ورکړي چې وطن نو د خپل وطن پاک له د خپل ملي نواموس پاک له د خپل شته نظام پاک له باید دی بیداری وړاندې کړي د شعر او د هنر لار خاصلین دغه نو زما فکر کې په هر وخت کې هغه په نوې ځوانۍ کې خپل شاعري وړاندې شي بیا په خاط ځوان په خو عمر کې هغه شاعري شه د په خو عمر کې هغه په هغه وخت کې وړاندې شي په کله چې زړبوتوب یا سپینګریټوب تر رسیدي په هغه وخت کې د خپل پات شاعري ټوله چاپ کوي یا کلیات کو دا به ډېر ښه وي او معقوله لاري هم دغه ده
زبی الله ایمان سه مخکې تر دې چې بل پښتنه وکړم که ممکنه وي خپل یو شعر د خبرونه په دې برخه کې اوریدونکو ته وړاندې کړي
د خبرونه په دې برخه کې به زه یو خپل شعر هم درته وایم تاسو غوښتنې سره مطابق یو غزل دی چې د ذهن کړي در تور له شهادته چې د ذهن کړي در تور له شهادته خبر نه یې د سرکو شنډو له سطه ماښامه دی له دفتر ستړی راغلم دمه کېږم داسې ښه شه راجوته ښځه هم زما او ستا په شان انسان ده ښځه هم زما او ستا په شان انسان ده نه دلبره ده د چا او نه اورته زما ابی زما د سترګو لاندې مړه شوه زما ابی زما د سترګو لاندې مړه شوه په کیسه کې د هیڅ نه یم قیامته عشق څنګه ازاری تا قربان شم هم یې وبایلم او هم شوه ملامته تور لباس یې سپخېدلی دی په ملا کې څه کانې کوې هی هی ستر لاورته چې شهۍ له ګوتو ووته نو پوه شوم د ژوندون له دی نامرده اذیته پر وطن د جهادو سمره ګورئ زیږوي څه لنډغر په درنالته مننه دا مې د شعر یا د غزل د پورم یوه نمونه وه چې تاسو ته مې وړاندې که خدای وکړي د اورېدونکو د تاسو د خوښې وړ وګرځي
ډیره ډیره مننه زبی جان ښکلی شعر مو راوورولو شوخ او رنګین غزل دی خوند یې وکړه تاسو مخکې د بهیر یادونه وکړه نو درته وایي چې د ادبیاتو هغه زده کړې چې په پوهنځي کې کیږي هغه او هغه زده کړې کوم چې په آزادو بهیرونو کې کیږي کوم یوې ډېرې ګټورې او اسانې وي؟
ډېره مننه عامر صاحب ستاسو اوسنی نظر دی.
او د پښتنې په هکله د بهیرونو یادونه او د پوهنتون که رښتیا درته ووایم د ادبي بهیرونو یعنې زموږ او تاسو په وطن کې دلته په کابل کې په لومړیو کې د نوي دو نوي نه تر د پنځه نوي شپږ نوي پورې ادبي بهیرونه مثلا د مشرانو راتلل ورته استاد منلی غزنپر صاحب د شپون صاحب د خدای وبخښي او د نور مشران به راتلل بیا به ادبي بهیرونه ډېر رنګین او ډېر خوندور به و ځوانان پکې تشویق کېدل ځوانان زښته ډېر ورته تلل تقریبا د سلو په شاوخوا کې به د جمعې په ورځ ځوانان راټولېدل دغه ځوانان چې نخبه ځوانان و د یعنې د خبرې خلکو نو دغه نه خامخا انسان شای هم زده کولای شوای که دوی به هلته پرزنټیشن ورکول ادبیاتو په نړۍ باندې یا د ادبیاتو په برخه کې په لیکوالۍ په شاعرۍ او په نثر په دې برخه کې به که دوی کوم پرزنټیشن یا کومه مقاله لوستله یا به که شعر باندې هلته کره کتنه کېدله نو هغه ډېر مؤثر و او خلکو تقریبا د ادبیاتو پنځه نه هلته بیرون ډېر شای زده کول دا چې خپله ما ادبیات پنځه یې لوستی ده او په ادبي بهیرونو کې هم پاتې شوی یم زموږ خپله ادبیات پنځه کې چې کله لاړلو هغه هلته هم اوس نوي ځوانان استادان راغلي دي یعنې انسان دغه د ادبیاتو په نړۍ کې کلک پوهوي لکه د لیکوالي وي که شاعري وي که نور نثر لیکلو په برخه کې وي ډېر ښه تکړه استادان شته یو هغه هلته کولی شي سړی یو ښه ادیب ترېنه راووځي اما د دې تر څنګ ادبي بهیرونه او آزاد رسنۍ چې کوم رسنۍ کې د فرهنګي برخې لري دا غم د ادبیاتو په رونتیا کې او دغه په پراختیا کې ډیره برخه درلودلې ده.
زبی الله ایمان صاحب په افغانستان کې ځوانانو په دې وروستیو کې ژباړو ته ډیره زیاته مخه کړې ده. تاسې هم مخکې یادونه وکړه چې ژباړې مو کړې دي نو درته وایي چې ژباړې څه ګټه لري او آیا هر څوک ژباړه کولی شي او له کومو ژبو باید ژباړه وشي؟ ځکه موږ لیدلی چې ځینې خلک فرانسوي، روسي، عربي او انګلیسي اثار له اردو او فارسي پښتو ته ژباړي. دا کار تاسو څنګه ګڼې؟
بله، په داخله کې رښتیا هم دغه شلو کلونو کې د پښتو برخه کې ژباړې تازه شته ډېر ځوانان راودانګل او ښې ژباړې وموکلې که د هنر په برخه کې وي که د روانشناسۍ په برخه کې وي که نور سیاسی کتابونه کوم ورځنی سیاست سره چې تطابق خوړله هغه که څنګه بازار ته راغلل ژباړل کېدل به یې ژباړه آیا هر څوک کولی شي دا به زه درته ووایم چې دا به ډېره ښه نه وي چې هر څوک ژباړه وکړلی شي اقلا د یو ښه لیکوال کولی شي چې ښه ژباړه وکړلی شي اقلا دا د لیکوالۍ په اصول او په سبق باندې پوه وي هغه کولی شي ښه ژباړه هم وکړي که د عربي نه وي که د روسي نه وي که د انګریزي نه وي که د بلې هر ژبې څخه وي هغه کولی شي ښه ژباړه وکړي نو ژباړه یو ډېر نازک او باریک هنر او یا په عموم کې علم ورته ویلی شو چې هغه اقلا ټولنه هم ګمراهۍ ته بولی شي هم یې د نجات سبب کېدلی شي نو د ژباړې برخه کې باید موږ ډېر دقیق واوسو او مهمه دا نه ده چې کوم ژبه څخه وکړل شي کار ژبه وي که هر کلتور وي چې هغه کتاب باید وژباړل شي چې د موږ د ټولنې دپاره زموږ د ملت دپاره د هغه د نجات سبب شي د کامیابۍ سبب شي نه داسې چې هغه خدای مه کړي ګمراهۍ ته لاړ شي او زموږ ټولنه یوې بلې بربادۍ ته یوړل شي.
زبیح الله ایمان صاحب، ځینې نورې پوښتنې هم لرم چې لږ وروسته به تاسو ته مخې ته اقدم، خو که خپل یو بل شعر هم زموږ اورېدونکو ته د خپرونې په دې برخه کې واوروئ نو ممنون به یو.
مننه عامر صاحب، زه به یو بل غزل هم درته ووایم، خدای وکړي چې تاسو اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي. عاشقانو عارفانو ملایانو، عاشقانو عارفانو ملایانو، خلګۍ کېږدئ پر خلګۍ د دلبرانو. نن مې بلې هواګۍ ته زړګۍ کېږي، نن مې بلې هواګۍ ته زړګۍ کېږي، نن مې لبې غاړم کېږدم پر لبانو. لږ راټوله شه چې یو بل کې منحل شو، ما منه د مسلمان نه مسلمانو. داسې لږ لږ ورخطا غوندې ښکاره شه، داسې لږ لږ ورخطا غوندې ښکاره شه، داسې لږ لږ راکږه شه په خوارانو. په هغې پسې مې زړه دغسې داغ دی، په هغې پسې مې زړه دغسې داغ دی لکه داغ وي پر تندي د شهیدانو. سپینه بیا په تور لباس کې دراغلې، سپینه بیا په تور لباس کې دراغلی زب سروغ شم لرنځه طبيبانو ما په خپل وطن پورا ایمان را وړی زما مرګ ته تورې باسی تور زنانو عاشقانو عارفانو ملایانو خلګۍ کېږدی پر خلګۍ د دلبرانو مننه.
ډیره زیاته مننه ایمان صاحب، څومره ښکلی شعر مو واورولو، ډیر زیات خوند یې وکړو، زموږ دغه محفل مو رنګین که کور مو ودان. دا راته وایي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان د اقتصاد له پلوه پیاوړي وي، که شعر لیکي پر افسانې کار کوي او که سندرې وایي د شوق له مخې دا کار کوي، پیسو لپاره هنر نه پنځوي. خو په افغانستان او پاکستان کې ځوانان یا پیغلې د وظیفې د ضرورت له مخې هنرونه پنځوي، نو ستاسو په خیال کوم ډول تخلیقات زیات مزیدار وي، هغه چې د مجبورۍ له مخې لیکل شوی او کنه هغه چې د شوق له مخې لیکل شوی؟
والله امیر صاحب محترم، دغه خبره د واقعیت رښتیا هم په نور نړۍ کې چې دی هغه شعر یا هنر شپنځوي، هغه د شوق د مخې دی، هغه لومړني ضرورتونه د ژوند چې دی ژوند اړتیاوې هغه ټولې پوروي، لکه کور او موټر او دنده او پیسې، دا هر څه لري. مثلا لاندې موږ درته وښایو، زه خپل ایران ته تللی یم، په ایران کې دغه شان ډېر فوق العاده و. مثلا هر ځوان ته دغه شان د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوروي، کوم ضرورت یې نه درلوده چې دی د هنر وپنځوي او په هغو باندې دی پیسې او نور امکانات برابر کړي. دلته هم ځینې ځوانان ایراني شاعران او دا خلک براتلل، نو هغه به ډېر هنرمندانه چلند یې کول، او دغه ادبیات یا د هنر یم که موږ ول ولله ډېر عاطفي و. هغه دی زموږ یوه بدبختي هم دغه ده چې رښتیا هم دغه په دغه ځای کې دغه شته ده، په افغانستان او پاکستان او په دغه سیمه کې، چې موږ هنر د دې لپاره کوو چې یا وظیفه پیدا کړو یا مثلا شهرت پیدا کړو، حداقل په دولتي چوکاټ کې موږ ته مهم ځای راکړل شي، یعنې د هنر نه په استفادې باندې یو ځای ته ځان ورسوو، نور هنر ته شا کوي. زموږ ډېر ملګرو یا مثلا ډېر دلته دغه شاعران او لیکوالان که موږ وینو، د ځوانه طبقه چې موږ ورسره شناختی، هغه چې کله یو مقام ته رسېدلی دی د هنر او د دغو ادبیاتو یا په عموم کې د تخلیق برخه یې ټوله پرېښې ده، او بس ما هغه سیاسي بکګراوند ته یې مخه کړې ده، نور یې هنر ته لغته ورکړې ده. دا یوه بدبختي ده، نو کاشکې دا به په هغه وخت سمیږي چې موږ اقلا په اقتصادي پیاوړتیا هم ډېره قوي وي، او موږ وکولای شو د ژوند ورځنۍ چارې په ډېر ښه توګه ترسره کړلی شو، او بیا وروسته که څوک هغه څوک وي چې د هنر ته یې سره یې علاقه او مینه وي، هغه دایم ورته پاتې شي. هر څو په اوس وخت کې دغه اقتصادي کړکېچ چې دی، که هر څومره د یو چا د شعر او یا د تخلیق یا د هنر سره مینه وي، هغه که بېواسي او بې خرڅي او بې انتهایي پرې راشي، نو هغه به ضرور دې ته شا کوي، او د ژوند نورې چارې هم لازمي، ځکه ژوند کول خو په هوا باندې نه چلیږي، نو دلته به لازمه پیسو ته ضرورت یې، کورنۍ ته ضرورت یې، ژوند ته ضرورت. نو دا په اوس وخت کې بیا هم زموږ او تاسو باید یعنې هغه بعد سترګه ورته ونه ګورو، که په دا اوس وخت کې کوم هنر او کوم تخلیق دلته په پښتو کې پنځول کېږي، زه هم په ډېرو ژبه کې به دا رقم هنر نه وي او دا رقم ته ادبیات نه وي پیدا شوي. لکه دا اوس چې موږ درته ووایم، مثلا د ممتاز رکزایی وه، هغه شاعر هم دی او کار یې هم کوله په دوبۍ یا په اماراتو کې کار کوله، مګر هغه پښتو کې ډېر زبردست شعر ولیکله، ډېر هنري ولاړله او ډېر په لوړه پیمانه سره لاړله. لکه یو ځای کې وایي چې هغه چې ماری بي د هغه یاري غږ نه راځي، داسې یو بایت دی، نن د محفل ته د زرسانګ ادې غږ نه راځي. هغه زښته ښه عاطفي او ډېر زبردست هنر یې پنځولی، هغه کارګري هم کړې ده، د هغو تر څنګ د هنر یې هم وپالله، هغه ښه هنر رامنځته کړله. دغسې نور ځوانان دلته، مثلا زموږ یو ملګری زبیا یار دی، هغه ډېره ښه شاعري کوي، د دې تر څنګ چې هغه ډېر غریب دی او ډېر اقتصادي ستونزو کې داسې راګیر دی چې ورځني توکي نه شي برابرولی، نو دا اقتصاد یا په عموم کې ښه ژوند دا په شعر او په هنر باندې ډېر تاثیر لرلی شي. دغه خبره زه درته کوم که څوک د شوق له مخې شعر ولیکي یا هنر وپنځوي، هغه ډېر لوړ وي، هغه ډېر ښه فوق العاده وي، هغه عاطفي وي، نو په عموم کې هغه ادبیات چې د شوق له مخې وپنځول شي، هغه به خامخا خوندور وي، هغه به خامخا زړه وړونکي وي، او هغه چې د ضرورت مخې یا د وظیفوي شناخت په خاطر باندې وپنځول شي، هغه به زه هم دومره تاثیر او هغه ونه لري د ادبیاتو په نړۍ کې.
موږ زبي ایمان صاحب اورېدلي چې ځینو هنرمندانو هم ستاسو شعرونه ویلي، نو په دې اړه که زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
بله امیر صاحب، د هنرمندانو په برخه کې چې موږ کوم هغه سره پېژنو، تقریبا هم 2018 کال کې شاپیرای نغمیز ما یو دوه درې نظمونه اخیستی و چې یو د ماشومانو پاک لبانده واچه د جنت باغ ته تیان دا ګلونه ماشومان داسې یو نظم مې لیکلی و بیا د وخت لوې چې دغه هم زه سندره کوم د ماشومان لپاره ډېر خوندور دی یو بل واچه یو سندره وه تقریبا سلګۍ سلګۍ وطنه په نامه باندې هغه بیا آډیو نشر کړې وه تقریبا هم په 2018 کې لکه چې شیر کړې وه د خپل پیج څخه په یوټیوب کې هم شته ده او دوی چې ویډیو کابل ته چې راغلی و دوی چې په ځینو برخو کې ویډیو جوړومه د پغمان او ګلغونډۍ او په ځینو ځایو کې چې دغلته زه ویډیو شکل یې هم جوړوم هغه کلیپونه ورته اخلم نو شاید اما ویډیو یې تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې نه پوهېږم چې دی وروسته جوړه کړو که نه یو بل په همدغې برخه کې یو بل ما نظم وه د قربان خوږې مورکې په نامه باندې هغه هم دوی چې ځکه دې مور تقریبا همدغو کالو کې وفات شوې وه دی چې زه دغه هم د مور د خاطره وایم او دغه شعر مې د مور دپاره ډېر خوښ هم شوله یو بل په داخرو کې یو نظم لیکلی دی چې سهار په خیر وطن همدغسې یو د ماشومانو په نړۍ باندې لیکل شوی او جاوید امیرخیل ته مې ورکړی دی هغه خوښ شوی په خپل فیسبوک نه اخیستی بیا یو ملګري مسیج ته وکړله چې تاسو یوه ورځ راشئ چې دی درسره وینیم او دغه نظم غواړي چې دی ولولي او هغه یې کړو سندره یې کړو نو د هنرمندانو برخه کې ځینې هنرمندانو راخیستی دی یو غزل مې هم په 2015 کې خالق عزیز ویلی و چې هغه هم دغه د وطن په سیاسي حالاتو په دې برخه کې باندې لیکل شوی و نو هغه د مانم تقریبا سندره هم پاکه ویر ځکه هغه په فیسبوک کې نشر کړې وه په یوټیوب ته یې نه وه هغه کړې نو اوس زما سره نشته او د نغمې بي بي سندره هغه چې ده سلګۍ سلګۍ وطن زه به تاسو ته ولېږم که په خپرونه کې نشروله نو هغه سندره هم شته ده او په یوټیوب کې هم شته ده زما سره هم شته ده مننه
درنو اوریدونکو د زبیح الله ایمن خبرې مو واورېدې هغوی خپله شاعري هم در پیرزو کړله د هغوی شعرونه ځینو پیژندل شو هنرمندانو هم ویلي دي موږ د خپرونې په دې برخه کې د ښاپیرۍ نغمې په اواز کې د ایمان یو شعر دراورو له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم راټوله کړو بله اونۍ به د نو او نورو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو ښه وختونه د نغمې له ښکلي غږ او د زبی ایمان له ښکلي شعره خوند واخلئ
بیگی سند وینو لہر زان لہر تھنا بیگی سند وینو لہر زان لہر تھنا سلگی وطن سلگی سلگی وطن سرو نری بلکی گید موچی پتا رو سنا سرو نری بلکی گید موچی پتا رو سنا سلگی سلگی وطن سلگی سلگی کې څومره غم جنا سلګي سلګي وطن سلګي سلګي وطن سلګي سلګي وطن بېګي سند وینو لهر زال هر تن
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس درته سروې 19 پروگرام اورو د دیونه په خبرونه کې ملیه امیرزاده د خیبر پښتونخوا اسمبلی لوی غړي وفا وزیر سره د غي پر ژوند او کار خبرې کړې دي
په سروې پروګرام کې مو زمليها میرزاده هر کله کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ نن را سره په پروګرام کې وفا وزیر میلمنه ده وفا وزیر د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي او د تحریک انصاف د خزو د سانګې د اطلاعاتو سیکرټري ده وفا وزیر له سیاست مخ کې یو فعال هم پاتې شوې ده هغه د انساني حقوقو په تیره د خزو ځوانانو لپاره هلې ځلې کوي وفا وزیر ته زموږ ژوندون په نوم د خیر خېګړې یو غیر سرکاري اداره هم چلوي د دې سربېره وفا وزیر په خیبر پښتونخوا کې د خزو د جرګې په نظام کار هم پیل کړی دی نو په دې حقله په تاسو نه خپل لا وفا وزیر نه کو را سره ملګری دا ورته ستړم شوای السلام علیکم جی
وعلیکم السلام ملیا سنگه تاسو ټیک ټاک
بالکل ټیک ټاک ډیره ډیره مهرباني او ډیره شکریا ادا کوم وفا وزیر د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي د نو پدی پروگرام کې به مونږ د دوی د کار په حق له ژوند په حق له تپوسونه کوو نو وفا اول خو اوریدونکو ته وایي چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کړئ
نوم خو تاسو واخصل وفا وزیر او دینال ایډیو شي خلکو ته چې وزیرستان نه مې تعلق دی خو وزیرستان کې هم شمالي وزیرستان نه ما تعلق دی تاسو ټول ته پته شي شمالي وزیرستان وار افیکټډ ایریا پاتې شوی دا او ماشاالله اوس خیر امن طرف ته را روان دی اوس خو ډیر امن دی شمالي وزیرستان نه ما تعلق دی او ابتدایي چې کم تعلق دی چې کم اغه ما ال تخپل کلی نه حاصل کړی دی مخ کې ایجوکیشن د پاره هایر ایجوکیشن د پاره زپه خبر ترالم دلته نه ما چې کله بیچلر کمپلیټ کړو بیا نه ما سکالرشپ او شو بهر تلاړم تعلیم د پاره ایم ایس لیډینګ ټو پی ایچ ډی د پاره
صحیح نو وفا لکه تاسو هو سهل زلی کوي مخ کې هم تاسو فعال پاتې شوی نو اول تاسو د پکار باندې رڼا چوي چې تاسو د سیاست نه مخ کې کوله او بیا سیاست تاسو دراتک مقصد سو
چې کله وزیرستان رالم شمالي وزیرستان په خبر ته زرالم نو التما یو کانسپټ او ما ماین کې چې دلته خو ویمن رائټس وایلیشن ډیر زیات په پیک باندې دی خو هغه ټایم کې ما دا سوچو چې دا صرف ما خیال دی شمالي وزیرستان مسله ده خو چې کله په خبر ته رالم ما تعلیم جاری کړو ما ته پته ولګیدل چې دا چې کم د خزو حقوق چې کم ځکه اګنور کیږي دا صرف وزیرستان مسله نه ده دا خو د په خبر مسله هم ده به داسې کار سره چې کله زه بهر لګم انټریکشن او شو نور زینو ته لاړم بهر لاړم ما ته پته ولګیدل چې دا ویمن رائټس وایلیشن چې ده دا پورا دنیا کې ده هر یو ځکه چې د خزو حقوق چې ده اګنور کیږي نو دې وجه ما سوچ کړ چې کله ما بیچلر کول خپل بیچلر ماسترز وخت هغه ټایم کې ما دا سوچ وکړ نه یو داسې پلیټ فارم یو داسې شیز جوړول دي چې چرته خزو حقوق باندې خبره سو کولی شي او پلیټ فارم وي چې خزم راتلی شي خپل حقوق د پر اواز او چتولی شي او هغه ته خپل حقوق ملاو کیږي نو بس یو سټرګل جاری و چې سوشل اکټیویټیز ما سٹارټ کړي د خزو حقوق د پر ډیفرنٹ سیمینارز اویرنس کمپین او خزو حقوق د پر اواز او چتول دا ما تحریک سٹارټ کړو دا یو تحریک ته ما یو شیپ ورکړو د خپل اورګنایزیشن په نیم باندې زموږ ژوندون نو دا بس یو ماته نه پته چې دا ورکوټ ای سوشل اکټیویټیز نه ودا یوتون غټ پلیټ فارم جوړ شي چې چرته ودونه غټه غټه سټیجز بنه پلیټ فارم بنه د خزو حقوق ته پر आवाज اوچتېږي او د خزو حقوق به ته ملاو کیږي اوس الحمدلله دغه یو اداره دا چې چرته خزو ته حقوق هم ملاو کیږي په دې ادارې باندې ډایرکټلی انتظار دونه انتظار نشته پکې نوکریانه ملاو کیږي تعلیم هم دی هر لحاظ سره خزا امپاور کوي دا یو اداره
وفا لکه دغه زمونږ ژوندون چې کومه اداره د خزو لپاره کار کوي په خاص تور باندې
خاص تور پر مونږه خزو لپاره د جندر ایکوالټی چې مطلب اوس خزه هم خلق تسلیم کی چې اوس خزه هم د سړینا کم نه دي اوس خزه هم دغه مقام دي ملي تاسو ته پته چې مونږه چې د پاکستان کې کلچر ډومینانس ډیر زیات تا په خاص تور په خیبر پختونخوا کې خلق ریلیجن ته هغه کلچر ریلیجن باندې کلچر ډیر زیات ډومینیټ کړی چې خلکو تاسو د پته نشته چې مونږه ریلیجن سا دے او مونگا کلچر سا دے ا کلچر ڈومینینس ہی دونا زیادہ پر ریلیجن بنی راگا چھ خلق وای چھ ا کلچر تو اس خلق ریلیجن نام ور کڑے دی آغا چیز ز خلق تو کانسیپٹ کلیئر کول دی چھ خزے حقوق دا زنہ وہما تا بل سوک نہ وای تا یخپل اسلام دا وای چھ خزے حقوق تھی او خزے تا بہ حقوق ور کوی ا گے نہ سری سو کم مونگا شاتے نشی پتے تھی پاتے کی دے دے وجہ ز دے امدا ادارہ خاص طور پہ دے خزے حقوق او جنڈر ایکوالٹی بنے دا کار کی لگیا دا
او وفا سنگه چې تاسو ذکر وکړو کنه لکه کلچر یا کلتور چې دغه د مذهب سره تړل نو دا یو ډیر سی یو نازک مسله ده کنه تاسو چې په داسې حال کې د خزو لپاره غږ پورته کوي او خلکو ته وایي چې دوی ته د تعلیمي کو د صحتي یا کو په سیاست کې د برخي یا کو د فیصله سازي د دوی کم حق ته دی ورته ملاو شي لکه ټول حقونه تاسو خبره کوي نو تاسو څه مشکل خو نه راځي خلک تاسو خبره پاسانه مني
ملیہ ٹو بی ویری آنیسٹ چھے دا خبر ہے دا چھے زا صرف اخپل زانا یادا ہوما آغا جی نہیں چھے اخپل کلی نہ راؤز یا کور نہ راؤز اور یو صحیح مقام تو اور رسی گی جنہیں سراوے ٹول عمر دا مسلی وی دونہ خاص ایکسپٹنس اوسا پرے مونگا نہ دے راغلے مونگا جنہیں کامیابی اوسا پرے نہ ایکسپٹ کوی بیا دا سے جنہیں تعلق چاہے دا سے زینہ دے چھے چرتا خزے ایڈوکیشن کانسپٹ نشتا نو خزے جاب کانسپٹ خو بخی اوسا پر راغلے نہ دے نو آگے زینہ راتلا اور دیزی تر رار سوال زیون چدا ډیر زیات چیلنجینګ دي بیا چیلنجز انسان فیس کی راضی یو راضی بل راضی خو پدې کې تھریټس هم انوالو دي ډیر ایشوز راضی خو بس یو سہارا دا چیزے میں چے قسم ما ہر عمر نلو نو ما تا چا ډیر زیات خوین دی په انتظار دی چی وفا وی راضی آغا مونږ ته حقوق را کوي کما ہر عمر نلو ما خپل مطلب ز شاته شم نو اغه خاص حقوق خو بیا پاتشي مونږ خو بیا بیا تیارو تلاټ شو نو سخت تیرا کړه می دا او سخت تر اوسه پر تیری گیرا بندي خو بس دا دی چی مقابله حالات مقابله خو کوي د حالات د خلکو نظریه و چینج کوي
او وفا لکا تاسو د زمون ژوندون د ادارې نه سفر او سپورې سیاست کې چې تاسو راتک دغه سفر او د دین پس لکه تاسو سب محسوسوي چې سفر راغلي دي او یا هوا کې اختیار د انسان په لاس کې راشي نو د مخکینه حالاتو د اوسنیو کو تاسو مقابله وکنو څنګه لکه سیاست تاسو یو خه فیصله غنه خپل
سیاست ما ډیر ورکوټ والے نه ډیر زیات شوق هغه شوق راغلی وو چې کله هغه دور وو د بنظیر بوټو دور څنګه عجیب نه راوتل او لاس خوځولو خپل فالوورز ته نو بس اخر ټایم نه ما سوچ وو چې لکه بس چرته وزم د سی هم یو ورځ ورځ مو ما ډیر زیات فالوورز وی او د سر هټه ولاړ وی اخ هیڅ بچپن نو خو چې کله سیاسي کار تراو وتلم نو پاره کې ما یو ډیفرنس فیل کړو کنه چې دلته کم سیاست ته هغه سیاست پیسو دا پارا دے پاور دا پارا سیاست مطلب خلکو تا نشتا پتا چھے سیاست ایکچولی دے سا سیاست خو اٹ سیلف ا سوشل ورک تے آخا سوشل ورک چھتا اخپل عوام دا پارا ملک دا پارا ہر ٹیم تیار ہوئے اور آگے تا پارا بھی قربانے ہم ورکا وید عوام چھتا نسا غواری عوام تاوے سہولتے نم ورکا وید ما تا خوشحالی پدا ہوشا چھے کل ازا سیاست تا ما کے دم کی دلو چھے ما اخپل خواہش ہو وہ خدا با چھے خلکو اظہار ہو خلکو ما تا پخپل بنی فارم تختول چھنا تا راشا مونگا دے پا سیاست کے غواڑو چھتا سیاست تا راشا او تاسو دا یقین نه کوئ چې چرته ما درته وویل چې ایجوکیشن کانسیپٹ نشته هغه تاریخ جوړول چې هغې ځای نه اوله جینې ایم پی اے نامینیټ کول زه ویم دا ډېره غوټه یو وکټري ده چې رالو خو بیا هم زه ویم چې جینې دپاره هر یو میدان کس کا سیاست دی کا این جی او چلول دی کا سوشل ورک دی کنه دا ارزان نه دی چې دا دونه ایزی کیږي سیاست کې هم تر اوسه پورې ډېر زیات مشکلات راځي خو خیر دا دی چې اخذو خو مقابلات تر دونه پورې وخذا مقابله کوي په دې نن سبا دور کې پر قبر تنه وی لاړه بس نو اغا مقابلہ سٹ تے حالات سرا کلچر سرا خلق کو سرا خلق کو سوچ سرا تے ٹولو سرا یو جنگ سٹارٹ تھی اس بغوری چ کم زیت رس
نو وفادار ته وای چې تاسو خو وای چې زه هار نه منم تاسو بیلات نه منې کنه او
بالکل
او تاسو کور نه بیا دا غوي نصریا دا غوي بیا تاسو سره رویه څنګه دا بیا تاسو غوي سپورټ کوي ملاتړ کوي او غوي خو تاسو څه نه وای چې لکه دا سکه یا څنګه کې سمسته
کوي فیملی ابجیکشن اول نه ډیر زیات ول کا پیرنټل اول خدا به ایمیډیټ فیملی دا ایمیډیټ فیملی نه نور فیملی چې راشي هغه ډیر زیات ابجیکشن هو خو ایم سو لکی چیز دا ویم چې ما باندې خپل والد صاحب دی هغه ما باندې سټرین هاستل او هغه ول چې سونو پرې تا کالج شي سونو پرې تا همت وی تا کوا ځان د پرم جنگ کوا د نور جن کو د پر هم جنگ کوا باقی را کړی دی اوبویسلی ز جنیم بیا ینگ بیا پرابلمز ډیر راځي بیا مور خو تاسو ته پته چې مور زړه خو ډیر زیات سینسیټیو وي ام دې چې تاسو پیغله لوري وي هغه ته خو نورم هغه ټینشن په مخه وي نو هغه اکثر ډی موټیویټ شي سمټایمز هغه متدم وي ته چې کم محنت کوې تا محنت ټریپل دی د نورو خلکو نه تا ته تر اوسه پورې داسې څه نه دي ملاو شوي چې خلکو ته پته یار ملاو شي او ته ناسته نو زم دې ته وایم چې خیر دا محنت خو کومه هر خو زه نه وایم چېرته خو ماته خپل محنت سلا ملاو شي نو مور دا الگ ٹینشن کی ہوئی اگا ہوئی چھ جنے اور تا باہر زی تا کار الکان لو سارا ڈیر زیادتے اور اگے الگ ٹینشن ہوئی اگے دا ٹینشن ہوئی صرف خدا دے چھ ما پلار ہوئی چھ نا نن سبے جنہ کی چھ دی اگا الکانو نا کم ندی تا کولی شے کبا سو پر ہمت دے در سارا ہمت ما بیلا اور مخ کی دری متا تے وقبل مقام انشاءاللہ ضرور ملاو کی گی نو فاملی سپورٹ ماشاءاللہ ما سارا ڈیر زیادتے
اور ایدون کو تا یو یادگیرن ورکو مونگ سارا دا خیبر پختونخوا دے اسمبلی غڑی وفا وزیر میلمنہ دا وی سره مونږه مرکه کو دا مرکه لا ختمه شوه نه دا یو لنډه د میته ورزور است بیا له وفات وزیر سره خبرې جاری ساتو
د مشال ریډیو پر سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري زمون پښتنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستی شي سروې خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر پر سلونی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین پر درینی مې بجې اوریدې شي
په سروې خبرونه کې یو ځل بیا ستړي مشي مليها میرزاده ماما سره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي وفا وزیر میلمنه دا غوي سره نورې خبرې کو د هیدا کار او جون په حق له مخکې مونږ ویل چې وفا وزیر په خیبر پښتونخوا کې د خیر خګړې او ادارې چلی غیر سرکاري ادارې د زمونږ ژوندونه بیا دوی څنګه سیاست کې قدم کې خو دو د دوی تاسو مشکلات او دوی څنګه مقابله وکړه یو ته پوس پوس بل دا کوم وفا داسې مونږ اوریدل دي چې تاسو په خیبر پختونخوا کې د خزو د جرګې په نظام باندې کار شروع کړی دی نو د خزو د جرګا سیستم د څه شی دی او تاسو هدف څه دی
دا بالکل نوی یو کانسپټ ته زه همیشه دا زمون جوندون چې کومه اراده دا همیشه د زه کانسپټ مخ کې راولې پاتې مونږه سوسایټي چې دا ورکوټه پرابلمز نه ډکا دا نو هغه سولوشن چې دی هغه دوه نظر ګورنمنت هم هغه سولوشن نشي درکول پاتې نه مخ کې دوه مسایل پراته وي چې هغه سولوشن سو پره راځي نو دا ورکوټه پرابلم چې دی هغه سولوشن انسان نه هیڅ چې هغه باندې به ټایم لګي نو تاسو ته هم پته ده چې خیبر پختونخوا کې نن سبا چې کم د ډومېسټک وایلنس دا وحالو ټک جخصې ته وحالو ټکول کې سیز مخ کې را روان وي انا باد هراسمنت کیسز ریپ کیسز تاسو ته مخ تاسو میډیا ول ته پته ده چې دا کیسې پتات اون پیک باندې خو دې فلال سولوشن نه اورا نه راوتو او څه پر راوتلې هم نه دی پته ته یو بل راځي اوی چایلد پروټیکشن حوالی سره وی بل بل راځي اوی هراسمنت حوالی سره راځي بل راځي اوی ریپ حوالی سره راځي نو دا یو یو شی راځي تا خو ډیر زیات ټایم حالي او مونږ جنکی دا ماسوم رخوین دي او سونه پر سفر کوي نو دې ته واجه ما یو پلیټ فارم تاسو انیشیټ کوم اغه ما ګورنمنت اخودلو ا دادا ویمن جرګا اس ویمن جرګا صدې لکه زه صرف دا وایم چې کما د سنگا د سړو جرګا وی اغه کې د خزي کینی پر موږ حقوق بره کې خبره کوي زه صرف دا نه غواړم زه صرف دا وایم چې خزو ته جرګې کې هم دغه سي ایکول سټېټس ملاو شي چې کم چې د سړو سټېټس سره دی اوس تاسو ته پته ځا چې کمې د قبایلی کمیسي مې وی دا اوس مر شوې دي ټوله خیبر پخ پاسره خو پدې کې اوس هم جرګې سیستم ته غور کړی دی چې دا د اوسه پر پچې د مونږ چې کم قبلي خلک دي اوس د دوه نظر جوډیشي سیستم چې د کم عدالتو ولا سیستم دی ا دوه نظر نشي اکسپټ کولې پچې مونږ ډیر وخت نه پدې جرګې بنې راغلی او پدې جرګې بنې د چوي نو اغا د حکومت ته پاکستان تر کې انصاف ته پتا و چې دوه نظر دی سیستم نه نشي راوړې دي نو اغه کې دا چې نوې لکس غایب کې وکړل چینجز یې وکړل نو اغا سیستم یې برقرار رکلو پدې کې ماته افسوس پدې خبره و شو چې پدې کې بیا هم خزیته موکا نه دا ملاو شوې هغه مخکینی چې کم سیستم دی چې هغه کې سړی دی خزیته موکا نه ملاو کیږي نو د شانتې کیسز برازي پاتې خزی چې خپل حقوق ته پر اواز نشي اوچته ولې هغه خزی حقوق وی وایلټ کیږي لګي وی هغه خزه وی یریږي چې خپل مسایل مخکینه راولي نو دا پلیټ فارم او زمیم چې دې د پر یو د سیستم جوړ شي او دا بل پاس شي چې خزی هم اوس جرګې کې کینستلی شي ټیک شوکه کلچر دے سات نہ رکوی فار ایگزامپل سڑی وای چ مونگا سره به خزی نہ کینی دا مونگا مطلب مونگا درنی خزی دی مونگا نہ غڑی چ دل پردی سڑی سره کینی نو ما غدا دی چ پردی سره زم نہ غړم چ مونگا پختنی درنی خزی پردی سڑی سره کینی نو سنگا سڑی کینی داسه دا پکور کی داسه خپل یو کور وی باغه کی دا مدرسه لور مشر خزی وی اغا دا کینی ال تد کلی ولا چ کم خزی چ کم خپل خزو کی چ کم مسائل دی نو اغا چ سنگا دی سڑو والا چې کومه مستنګ جیرګا وی اغه شانته وی خزی جیرکی وی اغه کی وی د خزی و د کلی والا مقامی چې کومه خپل خزی دی اغه برازی مشر خزی ال توی یو کور کې یا چرتا اغه کی وی ټوله خزی جمع کی او د خزو چې کومه خپل مسلی دی کوم دی اګنور کی به روزمانه پاتې کلم سړی دا نه غوړي چې ما کور خزا یا ما خزا یا ما لور یا ما مور اغه مسله پردی سړی مخ کې ډیسکس شي اغه سولوشن راځي
تاسو چې دا بای چې مسئلے کا نا نو دا بکم قسم مسئلے ڈسکس کی گی پدے جرگا کے دا خزو پا جرگا کے او بیا کمی خز چتا سو کے نوے دے جرگے کے نو اغوی با بیا لکا دا کم دا جون دا کم برخ سارا تعلق ساتی عام چی دا کم سی میں خلقی کنا
دیکھے بھی مونگا چھ کم زا سسٹم پاگی کی انٹروڈیوز کم لگیا اگر زیمم چھ آغا خز چھ کم کی نی آغا بے اخپل مقامی چھ کم مشر خزی وی آغا بے کی نی آغا بے اخپل مسائل واوری آن دا سپورٹ کا دیتا سولوشن ورکولی شی خو ویل اینڈ گوڈ کا سولوشن نشی ورکولی آغا بے مونگا لنک کوی دے اخپل مونگا چھ کم سسٹم دا سے این جی او سرا لکا مونگا ادارہ شو آغی سرا بے لنک کوی اخپل چھ کم مونگا ڈی سی ڈی ڈپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر سرا آغی سرا بے لنک کوی آغا خپل مسائل اس دسه مسله رالا فار ایگزامپل دسه اونر کیلینګ والا اکثر نن سبا دا شیزم زیات دی اوس دا مسله چې دا اوس مقامی خزینه شي سوال کوله دا ډیر غټه مسله دی نو اغه مسله به راځي مونږ ته پچ مونږم دل تخزه ناس دی لکه مای دره شو یا بل څه دسه غټه دره شو اغه به دا فارورډ کوي اسیشن کمشنر سره حکومت سره دا به ډیل کوي اغه سولوشن وي به دې تا ور اته وای او اغه وې دې ته سولوشن ور کوي دا سیستم او دې سره دا دی چې دلته به خزه دا پته ولګي چې مونږ خپل حقوق ته پر اواز څنګه اوچتوي او اټ لیست مونږ ته پلیټ فارم ملاو شو چې مونږ خزه ٹرینم کی اور دیکھیے صرف دے جرگی سسٹم کی مونگا ٹیپیکل جرگا سسٹم نہ کبھی دیکھیے بے خزے راضی آگے تو امپاورمنٹ سیشن ہم ٹائم ٹو ٹائم ورک کبھی چی امپاوری کی ایجوکیشن طرف تم موٹیویٹ کوي ان پس موږ دا کوشش کوي چې دا غي جګو نه خزه راولي او د خپل سیاست او اسمبلی کې کې نوي موږ
صحیح مطلب دا پورا یو پروسس ته پورا یو نظام دی او پای باندې تاسو کوشش کوي نو ریسپانس یا د عمل سره غلې دی لکه تاسو چې دا ټولې خبرې اوس مخې ته یې خېدی په دې باندې کار به سمره غواړي او په دې کې بیا څنګه سمره مده به لګي سه پروسس ته دا څنګه بکی دار سه
چکم مونگا چکم پدی بنے یو انٹروڈکٹری سیشن ہو چاپ آگے کی ڈیفرنٹ پینل ناس ہوئی پر کی منسٹرز ناس ہوئی ایم پی ایس پکے ناس ہوئی ڈیپٹی کمشنران اسسٹنٹ کمشنران دا ٹول پکے ناس ہوئی وکیلان پکے ناس ہوئی مفتیان پکے ناس ہوئی ملکان دا ٹول مار راؤنڈ کڑی دی اور ٹول انہوں نے سجیشن واقع سلو چھتا سو دے بارے کی سوائے آگے ٹائم کی خودیر پوزیٹیو فیڈ بیک رالو ٹول پدی فیور کی بھی نو اس دے دا پارا مکی دا دے چے ازاو فیلال پدی پابلیکیشن بنے کار کاؤں مچے دا پبلی اور ان پاس دی گورنمنٹ از دا درخواست کو مدا به مخ کی یو پروسیجر تو دی مچدا او سفر فردر امینڈمنٹ او کی پدی کی چې دا به من جیر کا سسٹم هم امپلیمنٹ شي
نو بیا آیا دا صرف د زمونږ ژوندون پورې محدود ده او کنه دا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې به باقاعده په دې سره قانون سازی کیږي سه بل به وړاندې کیږي لکه صدا سه قسمه پروسه وي
بالکل تاسو ما څنګه تاسو ته ول چې دا صرف زمونږ ژوندون پورې نه شي محدود دا به مې د کې به ایم پی ایس هم پکې انوالو په دې کې وی ډی سی اسسټنټ کمشنر خدا و ټول ال کیږي چې کله زدا ټول شی حکومت ته اوس په فعال موس ماسو ایم پی ای او منسٹرز ته خبرو کړو نو هغه
خیبر پختونخوا کې د خزو د جرګې په نظام باندې کار شروع کړی دی او څنګه څنګه چې دا پروسه بیا مخې ته ځي نو هغې مطابق په اوریدونکو مونږ تاسو ته معلومات درکو چې دغه جرګه چې د جرګي نظام کمزې ته ورسېدو خو یو تخصص په وفات تاسو نه په خیبر پختونخوا کې د قانون سازه پاړه وکما خزه چې کله په دې قانون سازه کې خپل برخه چوي نو سمره اوري دل کیږي لکه ستاسو سه سمره ده
سه خبره ده چې د ماسنګ مخیم درته ویلا چې هغه چې کم یو میدان دی که سیاست ته کنور میدان دی خزي आवाज دباو کیږي لګیا دي خزي आवाज مطلب اگنور کوي خلک پاتې کله مونږه معاشره نه واړي چې مونږه خزي چې دې د سړی مقابل او درېږي نو مونږه زه خو پدې باندې حیران يم چې دا دې د ولې دا سوچ کیږي ځان ته چې مونږه وي چرته شاته پاتې شو یا دا مونږه ایګو وي هرچ یا مونږه غیرت څه مسله ده زه هم چې دې په دا خو فخر محسوس اول خبره ده چې مونږه ملک خزي برابر سړی برابر راشي او هغه سره مطلب دنیا ته پاتې تاسو چې کم یو ترقی یافتہ ملکونه دي تاسو وګورئ هغه کې خزه بار بار وختا دي کارونه کوي لګي دي خو واحد پاکستان دي چې چرته خزه आवाज چي دي اګنور کیږي او هغه نه غیرت مسله جوړه کړی دا نو دا خو صرف دا اسمبلی نه ده چې دونه خاص توجه نه ورکی دا خو هر یو فیلډ دی پاکستان کې هر یو شوبه کې
نو وفا تاسو خو د سیمینارونو تورزه د سی غوندو تورزه تقریبونو تورزه خزو تا ځوانانو تا غوي تاسو ته غوږی دی تاسو ورته خبره کوي نو څه داسې خبرې تاسو د خپل لارې غوي ته یو پیغام مونته رسوي او خپل غ میسج څنګه کنوي کوي چې تاسو لکه یو موټیویشنل سپیکر یا کنه نو په کوم کوم مهمو مسلو باندې تاسو رڼاوي
اکثر زه چې کم کار کوم دا دوه ټاپکس دي ماول چې زه باندې خبره کوم پاجي زه اول اوور پاکستان ډیفرنٹ ځایونو ته زه انوایټ کیږم ایز ا موټیویشنل سپیکر ټاکس کوم هغه کې فرست دا یوت امپاورمنت او بل چې دی هیومن رائټس یوت امپاورمنت کې ما صرف سپیسیفیکلی خزې نه دی ټارګټ کړی زه هم چې خزې اعلی مخکې راځي اعلی ایجوکیټ کیږي چې کله موږ اول خپل سړی ایجوکیټ کی نو یوت ماول ټارګټ کړی دی چې دا یوت ته دا به سبا چاپلارونه جوړي چاہے خواندان جڑے گی چیتا امپاور بھی دیتا نالج بھی چاہے خز تعلیم یا خز نوکری کول یا خز سیاست کی راتل یا خز مونگا سارا برابر ادرول دا شرم نہ لے دا فخر خبر دا نو پدے ٹاپکس بنے ز خبر ہے قوم اور اکثر ہیومن رائٹس چے خلق تا پتہ نشتا چے ہیومن رائٹس دی سو ہیومن رائٹس خلق دا سوچ کری خاص طور پہ خبر پختون خو کی چے ہیومن رائٹس مطلب دا دے چے سڑی حقوق ہیومن رائٹس کی خز ہم راضی ہیومن رائٹس کی ٹرانسجینڈر ہم راضی دے ٹول حقوق چے پمونگا دی اگے بارے کے سے انفارم کم چے صرف دے نہ دے اے خزے ہم حقوق تھی خزو سرا سرا مونگا چے دا تھرڈ جینڈر دے دے ہم حقوق تھی دے ہم ضروریات تھی او دے ہم پاپ دے سوسائٹی کی یو عزت مقام دے داور کول دے بدے دو ٹاپکس بنے خبر رکھو
نو دا یوتھ نا یا دا زوانانو نا ستاسو ستمی دی ستاسو فکر کوے سوچ کوے دا دوی سے برخا چولی شی دا خ او روخان مستقبل لپارا
ملیہ مونگا پاکستان خودے پاک دونا غٹ مونگا تغارہ کڑے دے چھے 64% یو تھی مونگا اور تا ستا ہے پاتے ہوئی چھے اس ریسرچ مطابق چھے کم ملک کے 64% یو تھی یا 60% یو تھی اگا ملک دے ترقی نہ کلم شاتے نشی پاتے کے دے اور انفارچنیٹلی کزا تا سو سر خبر ہو کم چھے مونگا خو 64% یو تھی خودے پدے کے مونگا ان امپلائمنٹ پا پک بننے دے ایجوکیشن الٹریسی پا پک بننے دے اینا پا خزو تعلیم خزو حقوق چھے دے دا ہو پا پک بننے دے نو دے مطلب دا دے چھے مونگا بننے دا یوت چھے دے دا پاکستان تا فائدہ نہ ہو رہا سوی دا الٹا پا پاکستان بننے بوج دے نو سر دا ویم چھے کم کم یوت تے مخ کی را روان دے ہر لحاظ سر زدہ امپاور کم ایجوکیٹ ہی کم چھے مخ کی راشی لیکن تا سوچو کا چھے ملیہ 32% چھے کم دی پرائمری سکول تا جینا کی چھے دی آؤٹ آف سکول دی 32% بیا پا دے کے 13% آگا دی چھے چھا صرف نہاما پر سبق والے بیا 81% سکول دا سی دی چھے چھا کلا پرائمری سکول پا خوب کیم نہ دیکھا تلے مطلب دا تو سوچو کا چھے دا ٹولا ریشو چھے کلا کمپائل چھے نمونگا سر پا اینڈ کی سب آتی شی ما شانتے لگ جنہ کی تاسو شانتے لگ جنہ کی دا مونگا راضی او دا چینج نشی را وستلے اور پاکستان کے دے خزو تعداد 48% تے نو 48% خزے چتا سے ڈیپرائی کی گی اگنور کی گی نو مونگا میں فیوچر سبی نو دے دے پارا سا یوتا دا ویں چے مخ کی چے کم مونگا مشرانو کمیں غلطیاں نے کڑی دی اخو او شوے اخو تیرے شوے اس یوت تے اس نوے دور دے ٹیکنالوجی دا ایجوکیشن دا کمپیٹیشن دے ڈیولپمنٹ تے نو دے دا پارا سوچو کی چے خزے چے زان سرا ایکول کے اخپل خویندے بنے لکہ زا اخپل ملی اخپل اگزامپل در کوم ما ډور ول چې تا وی سوشل میډیا ته راځي دا وی خاله ګوري نو دا خو شرم خبره ده ټول کلی ولا پته لګی چې دا خو دی هغه خور ده خو هغه چینج ما مایند سیټ چینج کړو هغه اوس ما رور ده په فخر سره ما خپل انټروډوس کړي چې دا زما خور ده هغه ته پته ولګی دا چې وا ما خور اوس ما مقابل ولاړه ده ز هغه د پر شرم بایس نه ز د فخر بایس یم نو دا شی از دا چینج را وستل لی چې خپل خويندې خپل مایند خپل تاسو چې کما کور خزی دی ام مخی راولې تعلیم په حاصل کې کا تعلیمونه حاصل کړی دي صرف کور چار دیوارې کې مون بن ساتي هغه چې کم سکلز دی هغه ډیولپ کی چې مخ کې چې کم یوت راځي مونږ سره کم جنریشن راځي او ویل ایجوکیټډ وی هایلی سکلډ وی او د پاکستان ډیولپمنت کې خپل رول ادا کول شي
او وفات سو مخ کې مود کې چاینا ته هم تلې وسه د سبق لپاره کنه الته نتا سو تجربه ځان سره راوړه
زه صحیح خبرو کوم چې ما چې کوم ایکسپیرینس وکړو زه ډېره زیاته امپریس یم که زه دا سوچ وکړم چې کوم یو ملک نه تاسو ټول زیات امپریس یې زه ویم چې هغه چاینا دی چاینا خبرې مونږ خو اکثر چاینا په دې شیزونو کې عالی په چاینا مونږ اګنور کړی چې کوم خراب شیز نو وایي چې دا خو چاینا 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 او دا ایگزامپل دی خو چې کله څوک هلته لاړ شي ټایم تیر کی کړه زه ویم چې کم ترقی چې چاینا کړی دا په دې ملک کې به یو ملک هم داسې نه وی کړی تاسو د 1947 نه اول تاسو خبره وکړه 1948 نه اول چې چاینا حالات څه وی چاینا کې دونه غربت وو چې کسانو وی چې اول وی دوه کسان ملاو کېدل نو په چین کې خلکو دا ته پوس نه کولو چې ته څنګه هغه کې وی دا ته پوس کولو چې تا روټي خوړلې ده چې خلکو سره وی روټي نه و روټي د پر دونه غربت وو اغینه پس تاسو وګورئ چې 1950s نه بعد یا 1960s نه بعد د سونو غټ چینج راوستل دي او سوپر پاور سره دا کمپټیشن کې راغلي دي او ټولی منی هغه کې ما یو شی زو کتل او ته به سوچ کې چې کا ګن ټولو ول ول خزه ده ګن چې څوک ټولوي اخزه ده بس کې کنډکټر ده اخزه ده بس کې ډرایور ده اخزه ده پولیس کې خزه ده فوج کې خزه ده بهر داسې شوبا نه وا چې الته مخزه نه ده کتلې داسې شوبا نه وا چې مخزه نه ده کتلې او الته ټول نه زیات ما چې کله دې سره خبره کوله پاتې زه خو به منوټس باندې کار کوم نو ما ته اکثر دا وی چې تلته خو چلی کې دي خزه ټول دلته خو رول دي خزه دي او الته ما ترقی او کتل چې کما ترقی دا کم دې شي زونه جوړ کړی دي چې اگې سوچ تا وې ته یو زلته حیران شي چې دا څنګه سوچ ته او به دې سوچ نه زپدا متاثر شوم چې دې په پریزنت کې خو بخي مطلب سوچ نه کوي فیوچر سوشل مخکې به مونږ څنګه وي او هغه دا پر او کم محنت کش کسان دي هغه محنت چې ستا وای ما دې نه زده کړو ما خاصه د یو اگزامپل دلته کوټ کوم ما یونیورسيټي کې ز سحر کلاس ته روانه وم نو ما یو خزه وکړه نو هغه دونه ویل ډریس و دونه ویل ډریس چې ټو بی ویری اونست چې دونه ویل ډریس خو زه کله خپل چیټر ته فنکشن یې هغه تم نه امتلې دونه ویل ډریس و نو زه ورغلم سپیشلی ورغلم ګلاس مې چولی ما ورغلم ماته چې په انګلیش درته هغه بچنه ماته انګلیش نه راځي نو چاینا کې لږ څه مې ډکشنری نه هیلپ واخستو لږ څه ماته راتله ماته نو هغه کې مایند ما چې تا ولې مطلب داسې جواب دی چې ما جواب دادې چې زه د کچرا د ګن نه وی و چې زه ګاربیج کلیکټر یم نو ما ته چې ته درو سوټیډ بوټیډ سنگه کنه نو ما ته وای چې دیس از مای ورک دا ما کار دی او دا زه ډیر شوک سره کوم پدی باندې زه شرم نه محسوسوم پچې پدی باندې زه ځان ساتم زه نن تا ته کارم کنه چې خپل کپڑے ما چولې دي خپل جوتې دي خپل فون دی ما سره خپل گاډي دی راته وای چې دې مهنت تل اسو نو هر یو کار ته ورکوټ سوچ نه کوي کار کار وي خو چې تا ته دی عزت روزګار درکوي نو مهنت
ډیر ښه ډیر ښه نو اوریدونکو تاسو خپل واوریدل چې وفا وزیر وای چې چین ته وي ډیر چې د دوی تګ واغینه ډیر څه زده کړل دا دی پروګرام کې خو وخت ډیر کم پاتې دی مونږ خو ډیر خوند واخستو تاسو سره خبرو وفا وزیر بس په اخره کې بدنه ته پوس کول غواړو چې د ټول اوریدونکو لپاره بس تاسو پیغام سوي
هوپفلی چې دا ما سنت تاسو ورید اوریدل ولې دی هغه ته زداوم چې تاسو یو تی پلیز مخکې راشي خپل ټایم په فزول شیزونو باندې ما ویسټ کوي سوشل میډیا فزول یوز ما کوي اغه نه فائدہ او چتا کوي مخکې راشي خپل سکلز هر یو انسان خوده پک چې پیدا کړي دي اغه کې یو ټیلنٹ یو سکل خوده پک پټ کړي دي خو اغه کې مسله دا ده چې اغه سکل ته خپل پزان کې پیدا کوي چې تا کې کم وي داسې قابلیت ته چې تا کې خوده پک پیدا کړي دي اغه باندې کار وکا ته یقین اوسه تا ته د نوکری ضرورت نشته تا ته د پلیټ فارم ضرورت نشته تا ته د ایسم ضرورت نشته خپل سکل نه ته دونه مخکې تلشي چې ځان سره پاکستان هم مخکې بوته پاتے شي خو پزان باندې یقین اوساتي په خپل ټایم ما ویسټ کوي خپل انرژي فضول شي زونه کې ما استعمالوي خپل ځان کې خپل قابلیت او پېژني او هغه باندې کار وکي او هغه کار داسې کار وکي چې تاسو مور پلار د پاره او د مول د پاره د فخر باعث جوړ شي نه د شار باعث.
ډیر خسته پیغام او تاسو خبرو ډیر خوندکو ډیره مهرباني وفا وزیر او تاسو ته ډیر خو ژوند او کامیابی غواړو.
ثانک یو سو مچ ملیحه. ثانک یو.
ډیر مننه. کور ما ودان د الله پامن. اوریدونکو دا وا زموږ سره وفا وزیر.